آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مو پخیر هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اته نیمې بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
افغان چارواکي وایي چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ ته تازه دم عسکر استولی دي. تمه ده چې سبا ته به د هند صدراعظم کابل ته سفر وکړي او د پارلمان نوې ودانۍ به پرانیزي. او دا نړیوال سازمان پر روسیې باندې انتقاد کړی دی چې په بمباروي کې ملکیان وژلي دي.
نن پنجشنبه ده، د 1904 نوي کال د جدید میاشتې دریمه ده چې د 2015 کال د ډسمبر د میاشتې 24مه کیږي. تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې د سویزرلینډ د جنیوا ښار به شاید په نوي کال کې بیا د نړۍ د سولې د پایتخت په توګه پاتې وي. دا او ځینې نور مهم مسایل د نړۍ د روانو حالاتو په اړه اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو واوروي.
افغان چارواکي وایي چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ ته تازه دم عسکر استولی دي. همدا اوس عزیز الله پوپال راسره په ټلیفون دی او د دوی نه به پوښتنه وکړو چې د هلمند ولایت وضعیت اوس څنګه دی. از پوپل صاحب، ځینې رپورټونه ویلي وه چې د سنګین ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د هلمند چارواکي څه وایي په دې اړه باندې؟
سلام او سهار په خیر وایم. د سنګین ولسوالۍ په اړه باندې بیا هم لکه تیر ورځو په څیر باندې مختلفې ادارې وې. د دولت مسؤولو مخالفینو پرون ناوخته د یو ټلیفوني پیغام له لارې ادا وکړه چې ماپښین مهال پرون ماپښین یې دا ولسوالۍ خپلې ولکې لاندې راوسېده. اما امنیتي کسان او د سیمه ییزې حکومتدارۍ مسؤلین هغه دا ادا په کلکه ردوي او وایي چې د سنګین ولسوالۍ په بشپړه توګه د دوی په ولکه کې ده. او هغه صحیح چې مخکې افغان قواوو ورباندې تسلط درلودی، افغان امنیتي ځواکونه اوس هم هغه ساحې ته خپل کنټرول لاندې نیولي. د 215 میوند کلي اردو قومندان تورن جنرال محمد مین خوچري هغه امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې پرون د افغان هوایي ځواکونو الوتکو څو اهداف په نښه کړي دي. نو ده وویل چې په دې هوایي حملو کې 15 دولت مستوال مخالفین وژل شوي دي، 12 نفر یې نور زخمیان دي. او په زمن کې ده وویل چې افغان کمانډو یا خاص کتاب هغه په دوو نقطو کې د هوا له لارې دسم شوي دي. او هغه اهداف چې ځان ته مشخص کړي وه د هغه اهداف پر لور باندې د تاک په حال کې وو او ځانونه یې هم پرون رسولي دي. خو
هغه بله پوپل صاحب، د نور ولسوالۍ په اړه باندې چارواکي څه وایي؟ په نور ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده او که جګړه درېدلې ده؟
د هلمند په اکثریت ولسوالیو کې، معنا په اته ولسوالیو کې جنگ جریان لري. د نشرګاه ښار د څلورمې حوزې د باباجي د سیمې په شمول باندې د هلمند 14 ولسوالیو څخه یوازې ناوه او ګرمسیر د امنیتي پلوه څخه مطمئنه ولسوالۍ بلل شوي دي. متباقي څلور ولسوالۍ چې په هغه کې دیشو مرکز یې برامچا دی او په زمن کې باغران، نوزاد او مساکله دا څلور ولسوالۍ سکوت دي. اته ولسوالۍ چې دي او د لشګا شهر د باباجي د سیمې په شمول چې مخکې مې وویل، په دغو اتو منطقو کې جنگ جریان لري. خو د سنګین جګړه د شدت له پلوه ډېره جدي بلل کېږي چې دوامدار جګړې په دې ولسوالۍ کې.
بله، ډېره مننه کوم پوپل صاحب. د ماښام په خبرونه کې به ساسونه نور معلومات هم واخلو. مننه کوم. دا عزیز الله پوپل چې د هلمند د سنګین د وضعیت په اړه باندې مشته معلومات راکړله. عراقی پوز در رمادی د شهر مرکزی سیمی ته نږدې سیوی دی. عراقی پوز هڅه کوي چې دغه شهر د داعش نه ونیسي. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
داسې ویل کېږي چې د رمادی د شهر په مرکزی برخه کې د داعش 300 جګړه ماران موجود دي. د عراق د پوز یو جنرال انور امین وویل چې پوز قرار قرار په شهر کې پرمختګ کوي چې حکومتي ودانۍ ونیسي. خو هغه زیاته کړه چې داعش په لارو کې ماینونه شخ کړي دي چې د عراق د پوځ د چټک پرمختګ مخه نیسي. یو محلي ژورنالیست راتخاشي ویلی دی چې داعش په جګړه کې د ملکي خلکو څخه د سپار په توګه کار اخلي. د عراق د پوځ لیډر ستیز جنرال عثمان الغنیمی وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د رمادي د ښار څخه د اسلامي دولت ډله یا داعش وباسي. که د رمادي ښار ونیول سي دا به د تکریز څخه وروسته دوهم ښار وي چې حکومت یې د اسلامي دولت یا داعش د جګړه مارانو څخه نیسي او دا به د عراق د امنیتي ځواکونو مورال هم لوړ کړي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د افینریوال سازمان هم پروسی باندې په انتقاد کړی دی چې په سوریه کې په بمباریو کې ملکیان وژل دي. د سازمان پرونه وی رپورت خبر کړ چې پکښې ولسی بده چې په هومس، ادلیب او حلب کې د روسیې په بمباریو کې 200 ملکیان وژل سی بده. د بشری حقوقو د سازمان ویل دي چې روسیې په کورونو او روغتونونو باندې بمباری کړی دي او د دوی څېړنې ښیي چې په ځینو کې چې بمباری سی بده وسلوال نه وو او نه هم نظامی اهداف وو. اسرائیلی پولیسو هغه دوه فلسطینیان وشتلی وژل دي چې د بیت المقدس په زور ښار کې اسرائیلیان په چړو وهلي وو. پولیس ویل دي چې پرون دغو دوه فلسطینیانو درې اسرائیلیان په چړو ووهل او سخت زخمیان کړل. د برتانیې د پارلمان یوې غړي د برتانیې سر اعظم ته یو لیک استولې دی او په لیک کې د هغه نه غوښتنه کړې ده چې د امریکا د چارواکو څخه دې وپوښتي چې ولې یې د برتانیې یو مسلمان کورنۍ ته امریکا ته د تګ اجازه نه وه ورکړې. بل پلوته د امریکا متحده ایالاتو یو نوی رپورت شي چې د تیرو کلونو په پرتله په 2015 کال کې امریکا لږ مهاجرین د خپل هیواد نه ایستلي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د 2015 کال رپورت د سې شنبې په ورځ خپور کړ او د انټرنیټي غلو یو ډلې چې ځان ناپیژندل سوي بولي ویل دي چې په ترکیه کې په حکومتي او تجارتي ویبپاڼو باندې انټرنیټي بریدونه کړي دي. د ناپیژندل سوو ډلې پر یوټیوب باندې ویډیو خپره کړې ده او ویل دي چې تر هغو چې ترکیه د دغه ډلې په قول د داعش د ملاتړ نه لاس وانخلي نو دوی به په ترکیه کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سویزرلند د جنیوا ښار به شاید په نوي کال کې بیا د نړۍ د سولې د پایتخت په توګه پاتوي. دا دریز دغه ښار د تیری پیړۍ په وروستیو شلو کالو کې هم درلودلی و. لیزا شلاین د سولې د هغو فعالیتونو په اړه چې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو په دغه اروپایي مرکزي دفتر کې ترسره سوی دی امریکا ژغ ته داسې رپورت راستولې دی. د 1980 په لسیزه کې په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ د زروي وسلو د کنټرول په اړه څو کاله متقابل خبرې روانې وې. دغه ښار د امریکا د جمهور رئیس رونالد ریګن او د شوروي اتحاد د جمهور رئیس میخائیل ګورباچوف کوربه و. د سولې په نورو فعالیتونو کې په افغانستان او لبنان کې د اوږدې مودې جګړو د ختمېدو هلې ځلې شامل وې. په 1989 کال کې د شوروي اتحاد په ړنګېدو سره د پخوانۍ یوګسلاویا تجزیه چټکه سوه او د بالکان د جګړو پیل کېدو ته لمن ووهل سوه. د جګړو د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرو د 1990 په ټوله لسیزه کې دوام وموند. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس مایکل مولیر فکر نه کوي چې هغه ورځې دې بیرته راستنې سي، مګر هغه په دې باور لري چې جنیوا او ملګري ملتونه به په راتلونکي کال کې د سولې د یو مرکز په توګه مخ په زیاتېدونکی نقش ولوبوي. هغه وایي چې د یمن په اړه به د سولې بل راوند خبرې د جنوري په 14 شروع سي او له هغه څخه وروسته به د جنوري په پای کې د سوریې د سولې د خبرو وخت را ورسیږي. هغه وویل چې په عین وخت کې د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازی ستيفن دی مستورا به زیات سفرونه وکړي او د مربوطو خواوو سره به تماسونه ونیسي. مولیر داسې وویل:
Everybody is on board, everybody, almost everybody wants these talks to be successful.
هر څوک چمتو دی، تقریبا هر څوک غواړي چې دا خبرې دې کامیاب شي، چې موږ وکړای سو په آخر کې دغه د نه منلو وړ مسالې ته د سیاسي حل لارې پیدا کړو. ملګری ملتونه په 2014 کال کې د سوریې د سولې د دوو رونو خبرو کوربه و، خو دا خبرې ناکامه شوې. تیر اونی د امنیت شورا یو ډیپلوماټیکه حل لار منزور کړه او دا ممکنه کړه چې خبري بیا وسی. مولر وایي چې جنیوا او ملګری ملتونه به زیار وباسي چې د سولې د مذاکراتو او نورو پریکړو د کولو دپاره د یو محفوظ ځای په توګه پاتې سي. هغه وویل
As the world continues to be fragmented, Geneva becomes more and more.
په داسې حال کې چې نړۍ د تجزیه او ټوټې ټوټې کېدو سره مخامخ ده، جنیوا ته د خلکو د امید سترګې اوښتې دي، ځکه چې هغه بې طرفه ده، ځکه چې هغې د یوه داسې ځای په توګه شهرت موندلی دی چې تاسې د سولې خبرې پکې کولی سي پرته له دې چې نورې اجنداوې او پروګرامونه مداخله پکې وکړي. مولر وایي چې ملګري ملتونه په دې کال کې د تقریبا 10,000 غونډو او کنفرانسونو کوربه و.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدئ. په کینیا کې وسلوالو کسانو د دوشنبې په ورځ په هغه بس موټر باندې د حملې څخه وروسته چې د نایروبي څخه د مانیرا ښار ته روان و، مسافرو ته وویل چې عیسویان او مسلمانان دې په دوو ډلو تقسیم سي، مګر په دغه بس موټر کې مسافرو مسلمانانو د عیسویانو د حفاظت لپاره د وسلوالو کسانو دغه غوښتنه رد کړه. د نایروبي څخه د امریکا ژغ خبریال جیلی کرین د دغې پیښې په باب د خلکو د عکس العملونو په باب موږ ته رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسې اوري.
هغو وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي دا شباب د افراطي ډلې پلویان به وي، د کینیا په شمال کې د ماندیرا په ښار کې په یوه بس موټر باندې په دغې حملې کې دوه تنه قتل کړي هم دي. د نایروبی د ښار د سیلانیانو د یو موټر ډرایور بونی فاس مابیلی وایي چې دا شباب د ډلې دغه شان حملو په خلکو کې د ویرې او تشویش نه علاوه د ملک د ټوریزم په صنعت هم ډیر بد اثر کړی دی. هغه وایي
Once they attack there, they bring a lot of scare to the country and to the economy.
کله چې هغوی هلته حمله وکړي نو په ملک کې ډېره ویره پیدا شي او د ملک اقتصاد ته هم ډېر تاوان ورسیږي او خلک له دې نه هم ډارېږي چې مسافرت وکړي، ځکه چې هغوی هېڅ چیرې هم محفوظ او په امن کې نه وي او هغوی ته څوک د حفاظت اطمینان په دې دلیل نشي ورکولی چې هغوی دغه شان حملې هر چیرته په خاص ډول په ټرانسپورټي وسایلو کوي. مګر هغه یو مسافر چې د دغه حملې په وخت کې په موټر کې سپور وو ډېر زیات جرأت او زړورتیا څرګند کړی ده. عیني شاهدان وایي چې په دغه بس موټر کې ځینو مسلمانانو د عیسویانو د هویت د پټولو دپاره هغوی ته صادرونه ورکړي دي. هلته د محل د مامورینو له قوله ویل شوي چې دغو وسلوالو کسانو په بس موټر کې هر یو مسافر ته امر وکړ چې د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو په ډلو تقسیم شي، مګر په دغه بس موټر کې ټول مسافرو د دغه کار نه انکار وکړ او حمله کوونکو ته ویل چې ټول مسافر ووژني. د مسافرو د دغه زړورتیا نه وروسته حمله کوونکي تښتیدلی دي. د نایروبي د ښار یو اوسیدونکی محمود محمد وایي چې د بس موټر د مسافرو د دغه عمل نه په کینیا کې د ټولو مذهبونو ترمنځ یووالی په ښه شان څرګندېدلی شي. هغه وایي
And from now We the Muslims should be the forefront to fight terrorism. You don't need to kill a brother of mine or my teacher.
موږ مسلمانان د دغه پیښې نه وروسته اوس باید د ټوریزم په ضد په جنگ کې په اوله جبهه کې وو جنگیږو. د ته هیڅ ضرورت نشته ده چې یو څوک دې زموږ ورور او یاد هم د مادن یو کارګر وو وژني او یاد هم هغه یو ډاکټر په مرګ تهدید کړي چې د خلکو علاج کوي. یو څوک راشي خلک په دوه ډلو تقسیم کړي، یو ډله خلک قتل کړي او بل ډله خوشی کړي، چې دا په خپل کاملا یو ظالمانه او وحشیانه عمل دی. اوس نو مسلمانانو ته پکار ده چې د دغه عمل په ضد ډیر جدي عکس العمل څرګند کړي. د نایروبي د ښار دغه اوسیدونکي دا هم وایي چې دغه حمله غیر اسلامي ده. هغه وایي
اسلام has nothing to do with terrorism and attacking an innocent person It's not permitted.
اسلام د ټوریزم او د وحشت سره هیڅ ارتباط نه لري. په اسلام کې هیڅ کله هم د دې اجازه نشته ده چې یو څوک یو بیګنا انسان ووژني. د اسلام د پیغمبر د لارښوونو په اساس هر څوک باید د خپل ورور ساتنه وکړي، نو په دې خاطر دغه شان حمله د اسلام سره هیڅ ارتباط نه لري. د شباب افراطی ډلې د 2011 کال راهیسې کله چې کینیا خپل اسکر سومالیې ته په دې خاطر واستول چې د هغو ډلو په ضد په جنگ کې برخه واخلي چې د القاعده سره اړیکې لري په هغه ملک کې یو شمیر خونړۍ حمله کړې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اته بجې او اته څلوېشت دقیقې دي. تاسو په مکرې دی رپورت د امریکایي مسلمانانو یوې سل کسیز ډلې او د نور ادیانو استازو د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې یو غاډه غونډه وکړه. د هغې اصلي مقصد دا و چې په امریکا کې د میشتو مسلمانانو پر ضد د کرکې او د بدبینۍ د فضا د ختمولو په خاطر په ګډه سره کار وکړي. په مکړی په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال ویکتور بیټي رپورت چې سید سلیمان شابه تستووروي.
د دسمبر په دوهمه نیټه د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سان برناردینو په ښار کې د یو امریکایي مسلمان او د هغه د میرمن لخوا په یو دفتر کې د دعوت په وخت په ډله ییزه توګه د څوارلسو کسانو د وژلو په تعقیب د مسلمانانو په ضد د کرکې او د تعصب پیښې زیاتې شوې دي. د پیش امامانو او خدیبانو دغه ډلې د دوشنبه په ورځ د عیسویانو او یهودو له مذهبي مشرانو سره په واشنگتن کې لغونډې نه وروسته په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وینا وکړه. او اعلان وکړ د تفاهم د پیدا کولو لپاره مبارزه کوي او خپل ځوانان به په دې اګه کوي چې له تنگ نظرۍ او تشدد نه ځانونه وساتي او په هغه تبلیغاتو دې نتی روزي چې د ځوانانو د بلارې کولو لپاره په انټرنیټ کې روان دي او په متحده ایالاتو کې د اسلاموفوبیا یا د اسلام نه د کرکې او نفرت په ضد د مبارزې اعلان کړو د شمالی امریکې د مسلمانانو د اتحادیې مشر امام جوهری عبدالمالک د دې غونډې د اهمیت په باب امریکا غږ ته ویل
وی ار ویری کلیئر فرام دیس افورت that we have
to do better job of reaching out to our young people from the poor and the mihrab member na da waz aw khutbo ba dauran ki zanan ta da paigham wrasaw chaaw tsanga kawle shi da manfi tablighatuna zanna mukhawsati aw manharif nishi پروفیسر براین لیون چې د کالیفورنیا ایالت د سان برناردینو په ایالتي پوهنتون کې د کریمینل جسټس یا جنایي عدالت درس ورکوي او په همدغه پوهنتون کې د نفرت او کرکې د عواملو د څیړلو د مرکز مشر په غاړه لري وای دا ښکاري چې اوس په امریکا کې د مسلمانانو په ضد د کرکې او نفرت پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي هغه امریکا غږ ته وویل زما په نظر د کرکې او نفرت کولو جرمونه چې د مسلمانانو په ضد ګورو سبب نه لري د اصل مشکل نښې او علامې دي دا خبره ډېره تشویش وړ ده چې د مسلمانانو په ضد د کرکې او تعصب نه ډکې تبصرې د امریکې په ټولنیزو او سیاسي غونډو کې هم ځای موندلی دی ګومان کوم چې دا پدیده د یو لړ مختلفو عواملو مجموعه ده یو شی چې موږ باندې اګای او پوهیږو دا دی چې کرکه او نفرت هغه وخت خطرناک شکل غوره کوي چې په سیاسي افق کې پیژندل شوی او با نفوذ افراد او شخصیتونه د یو ځانګړي دین او مذهب د پیروانو په ضد د توتیو نه ډک بیانونه ورکوي د کرکې او نفرت د زیاتېدو سبب کیږي پروفیسر براین زیاتی کوم شی چې د کرکې او نفرت ورته لمن وهي دا دی چې ځینې خلک د یو فرد د جرم ذمواري د یو ځانګړي دین او مذهب د ټولو غړو په غاړه اچوي په بد نیت او سپک نظر ورته ګوري او په دې اړه غلط تبلیغات کوي پروفیسر براین وای کچېرې له امریکایانو سره دا احساس پیدا شي چې له حملو نه هغوی مسؤل دي او په دې هم پوه شي چې د نړۍ مسلمانان غیر متجانس نظرونه لري ټول یې د داعش په شان د سرزورو ډلو د تشدد ملاتړ نه کوي دا به هغه منفي او گمراه کوونکي تبلیغات خونسا کی چې د مسلمانانو په خلاف په انفرادي ډول او مطبوعاتي رسنیو کې کیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
ځینې څارونکي د عراق او روسیې سره د ترکیې اوسنۍ ډیپلوماټیکي ستونزې او د ایران سره یې تاوتریخوالی د انقره په بهرنۍ پالیسي کې د ستراتیژیک بدلون د نتیجې په حیث ویني خبريال دورین جونز په دې باره کې استانبول څخه راپور چلیږي
ترکیه د سوری د یاغانو یو لکلکو ملاتړ کوونکو نه ده او د جمهور رئیس بشار الاسد راپور زول سخت په لوي ده ترکیه د روانې میاشتې په سر کې به د بغداد اجازه نه خپل ټانکونه او عسكر عراق ته واستول چې په سرګند توګه هغه ترکی قواوې وژغوري چې هغه عراقیان روزي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره جنګيږي په داسې حال کې چې ترکیه په خپل دیژمنه باندې ټینګار کوي چې د خپل گاونډیانو زمکني تمامیت ته احترام کوي او د خپل اعمالو نه داسې نخې نخانی سرګندېږي چې د لسیزو بهرنۍ پالیسي بدله کړې ده د ترکی متقاعد ډیپلوماټ ایدین اصلجن چې په عراقي کردستان کې د ترکی لومړی قونسلګری پرانستی و او وای
What we do in Syria, helping some militias trying to topple Assad, and what we are doing in Iraq is quite an interventionist for
من چې څه په سوریه کې کوو هغه داده چې د زینو هغه ملشو سره مرسته کوو چې غواړي اسد راو پرځوي او څه چې موږ په عراق کې کوو بيخي د لاسوهنې پالیسي ده پرځختونو یا په زینو مواردو کې په ملي ګټو ولاړ ده مګر په انانوي توګه د ترکی پالیسي قانوني یا وس افالیا وا وسفالیا بهرنۍ پالیسی هغه پالیسی ده چې د بین المللي قانون په اصولو باندې ولاړ وي، یعنی دا چې هر هیواد په خپله خاوره او کورنۍ چارو باندې حاکمیت ولري. د ترکیې د نه لاسوهنې عنعنوي پالیسي تاریخ د ترکیې د جمهوریت مؤسس مصطفی کمال اتاترک او وخت رسیږي، مګر د سیمی ایدس په قول چې د ترکیې د جمهوریت د ورځپاڼې لپاره سیاسي تبصرې لیکي، د ترکیې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند مشران نه لاسوهنه د کمزورتیا په حیث ګڼي، په خاصه توګه په داسې یو سیمه کې چې د ستونزو سره مخامخ ده. دی وایي د انقرې د لاسوهنې پالیسي بې نتیجې ثابته شوې ده. ایدس وایي
And now the AKP has no other way but to try and backpedal, but they can't do that either because of its domestic
عدالت او پرمختګ ګوند بل چارانه لري بل دې چې د شاتک کوشش وکړي، مګر دا کار د کورنی فشار لکبل نشي کوله، ځکه نو غوخه ته شوې ده. په انقری باندې به مللي فشار زیات شوې ده چې خپل قواوې له عراق نه وباسي. دغه قواوې په دې وروستیو وختو کې په دغه هیواد کې زیات پزې شوې دي. څارون کو څرګند کړه چې د ترکیې مخ په ځای ته دونکو توګه میدان ته راوتلو دا ویره پیدا کړې ده چې غواړي د خپل عثماني امپراتوري تاریخي ادونه راژوندۍ کړي چې په اکثره دغه سیمه باندې حکومت کاوه. د ترکیې متقاعد ډیپلوماټ سلجن انوای حتی د انقرې بین المللي متحدین وس اندېښمن دي. سلجن به ذاتوي
I'm not quite sure whether we are seen as a reliable or a credible partner anymore.
That زه بالکل متایقین نیم چې موږ وسه د باوري یا اعتباري انډیوال په هیڅ ګړل کیګو یا نه. د حکومت په لویان بیا دا دلیل راوړي چې په داسې سیمه کې چې ستونزو په سر راخست ده، انقره باید خپل ګټې او امنیت پکې وساتي. مګر بل اخر اخای چې د ترکیې د مداخله خارجي پالیسی د دغه هیواد په ناکامۍ تمام شي، په داسې وخت کې به د بین المللي انزوا سره مخامخ شي چې ډیرو زیاتو متحدینو ته ضرورت لري.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ لاندو خبرونو ته. افغان چارواکي وایي چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ ته تازه دمه عسکر استولې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون په یو خبری کنفرانس کې تایید کړ چې په هلمند کې سخته جګړه روانه ده، خو هغه وویل چې د باغران او بارامچی د ولسوالۍ څخه بغیر د هلمند نور ټولې ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. د باغران په هوایي اډه کې پرون د شپږو وژل شوو امریکایي عسکرو د درناوي وروستۍ مراسم پر ځای سول. دغه شپږ عسکر د دوشنبې په ورځ د طالبانو په یوه ځانمرګه برید کې ووژل سول. پرون د دغو شپږو وژل شوو امریکایي عسکرو نومونه هم اعلان سول. تمه ده چې سبا به د هند صدراعظم کابل ته سفر وکړي او د پارلمان نوې ودانۍ به پرانیسي. د بل خوا د پاکستان په د پوځ لیډر استیز به په راتلونکي اونۍ کې کابل ته سفر وکړي. پاکستاني چارواکو پرون اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په آخر کې به راحل شریف کابل ته ولاړ سي او هلته به د افغان چارواکو سره د امنیت سرحدي همکاري او یو شمېر نورو مسایلو چې د افغانستان د سولې د پروسې سره تړلې دي خبرې وکړي. عراقي پوځ د رمادي د ښار مرکزي سیمې ته نږدې سوي دي. عراقي پوځ هڅه کوي چې دغه ښار د داعش څخه ونیسي. دا فنریوال سازمان هم په روسیه باندې په دې انتقاد کړی دی چې په سوریه کې په بمباریو کې ملکیان وژل دي. اسرائیلي پولیسو هغه دوه فلسطینیان وشتلي او وژل دي چې د بیت المقدس په زور ښار کې اسرائیلان په چړو وهلي وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو ته مو کړی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.0. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، په خوست کې به هم نن اسمان شین وي، په مزار شریف کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، په فراه کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي او په هلمند کې به نن اسمان شین وي. دا رنو ردونکو په همدې سره زموږ د سهارنی خبرونې مطالب پای ته رسیږي. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتیږو. ستاسو ټول دې ورځ نیکمرغه وي. خو د آشنا رادیو سره د رنو ردونکو اوسې چې اوس په پلان وخت کې د خبرونه پیل سي. د دې خبرونې همکاران حاضر دي نسرین محمود عزیزی په تاسو ته خپل خبرونه معرفي کوي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو